پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشری حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي 400 ورځې کیږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ایستلي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلیې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشوم من هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخواني سیستم پر ورکولو غور کوي څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی متحدو ایالاتونو له کیف سره د 12.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبي په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې واکلین یې له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 2 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. سره وسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشری حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځنګړی استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روډ په باره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربودي به تعلیم ای.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بس کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګیدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
سری پالیسیان چې طالبان را وایستل کوم کسان چې د دوی ملاتړ کول خپل طالبان د دې رقم پالیسیان سره دوی هم خوشاله ندي او مخنیوي کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د هم د دې خبرونه لمړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړې استاذ رینا اميري ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور تر واندې نشي کولای د دې هواد د نیمایي وګړو لزده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړې. میرمن اميري پر ټوټر لیکلي څلور سو ورځې کېږي چې طالبانو نجونې خوونځي ته لتلو منې کړې دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاران نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې بندې سوي دي.
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هره ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې مو هغه له لاسه ورکړی دی هره ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به ځو یو ځلې به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د ننه او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کیږي. تازه د افغانستان د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکي توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې اميري نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاران جونی وستلی او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د یادونې ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلې وستل شوي نجونې چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي د همحال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولي دي. د میرمن اميري په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت لویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوی ټاکل شوی سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تیرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورځ د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، ترخواه د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه مورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو او اوریدو ته راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ لوري په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړه شي او د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بیلابیلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارژ دفیره کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې ده او ویلي دي چې هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلی دي یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروی د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژ دفیره کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې، او هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلې دیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیه ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسیونو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروی د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارژ دفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. د راپور د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم په تفصیل کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. پر دې سربیره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 2200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي او په بې سرپنا کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پراکه چې می سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د می څومره بربود دي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم شتانه سبق کې شامل دی ویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې دې جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باید رسیدلي دي باید شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله ته کارن جوړ دي ډیر ډیر کاري خلاص ده او د نیم سو یو شرط پاتې دي چې هغه کار اوس چاته سګر رسیدلی چاته ژغند رسیدلی چاته دبر رسیدلی شه ته نږدې وخت یې هم شروع کړی.
یاد دیوی کله یې خو د برمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دی شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم بوي وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماخام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدراعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشرۍ او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکاله راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
for the British people.
ریشی سوناک له لیز ټرس هم ستاینه وکړه چې د دې خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک ویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لا ماغه وخت د ګڼو خلکو پام ور واړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړی او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. واشنگتن ټایمز راسپانې د متحده ایالاتونو د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خبر کړی چې غواړي پر دیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې د ګډوډۍ مسله را برسېره کړي. د ورسپانې د راپور لمخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوریت پالو غړو ولسمشر بایدن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګې کې د ټکساس استازي جمهوریت پال مایکل مکال پر روانه ونې کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته ویل چې له افغانستانه د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مقال چې اوس مهال د هیوادنی امنیت د کمیټې مشر دی خای د استازو جرګې راتلونکي مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼې د ښاغلي مقال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستانه په بینظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوریت پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایدن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایلې مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو په بهیر کې د ګډوډۍ لکبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سم دستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونه د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود شل سلنه وو یو تحلیلي مطلب خبر کړی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې کڅه هم د افغانستان اقتصاد لنو یو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر ملندا ګوت د تلپ وښتمه نیټه په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې لنړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خندونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څو باندې څوار لس میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پر متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وايي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پنګونو لاله کاری فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا اقرب درېما په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو څلور سو ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره بیلا بیلې پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلی څرګندونه کړی دی، خو اوس یې د ازادۍ رادیو د خبريال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د حق زد کوون کې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره د 400 ورځې کې چې په کور ناشته ده. دیانا وای د ووم ټولګي زد کوون کې و چې طالبانو دنجونو خونځو دروازې وتړلې. نو موړی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل نو غواړی لزده کړو محروم پاتې شي.
ما ځنه ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې خزي به سواد پاتې شي. دا د میرمنو لپاره برخلیک سره لوبه ده. خوانځي باید پرانستل شي. موږ نه غواړو چې به سواد پاتې شو.
ما نه مخایم به سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتون په څیر ورته پښتون ته بیلا بیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته خونځو ته لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تک پاړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دوی خونځو د بیا پرانستل کېدو هیله ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته د ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې د ښوونځي د چا په امر پرانستل شوی و. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی. خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت پر وړاندې کوي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تیرونی په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وي، خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
د نجونو پر تعلیم د 400 ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، همداراز د خبرونه په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. ستاسو ل پیغامونو
زه د هلمند ولایت دلی ولسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هله می دا د چې د سیمې ته پام لرنه اوس.
نو مې محمود درنګرار ولا شهزاد ول صالح نن سره پاړي کېم. د افغان بنگلورټونو د لپاره باید د سی یو طریقه وشي، لکه د ډالر په مقابل کې چې پرې کړ شوی دا چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کم پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دغه سی پرې کړ وشي.
امن الله جان لایک هلمند دی، د لشکرګاه ښار د بولان سیمې سره. دغه زما ږغ د طالبانو تر چارواکو پسې ورورسوي چې موږ معیبین خلک یې دغه زموږ معاش یې کم کړی دی. دوی د میاشتې 3000 ورکوي، هغه یو ګونۍ وړه په 5500 په 6000 ده او یوه ډبه په 3000 ده. نو دا زموږ چاره څنګه پکېږي؟ موږ دغه هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغه زموږ معاش ولړ کړي، دغه زما ږغ دې ټوله معیبین واوري، خپل ږغ دې ټوله پورته کړي چې دغه زموږ معاشیات دوی ولړ کړي.
نو محمد قاسم د هلمند ولایت ته فجکور خلې صدر سرپاړي کې ما دغه زموږ خو داسې خواره ده، داسې سره خرابه ده، نه یو واده ورته راتېرې اوبه هم نهسته، ګرم مسلمانان داسې سره ستړي، نه یې هم مرسته ورسره کوي، نه هیچ هم نه ورسره کوي. دا موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دا غلې چموي کې نو والله راته ته نه وبره لري چمنه هیڅ اله نه راو په څه د سي او نو مرسته را سره کې نور ځان ته ورشه نور خاطه نه ورشه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي.